د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم، تاسې آینده ګرای یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یوه افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړې له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو تر څنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې ساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر ته لیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
لطفاً بفهمین که چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولی. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یا د اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال نندارې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا لړخه د لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند د دغه فلم کیسه هم لیکلې. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د یو لیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومند شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا شي د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسي انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دغه خبره کوي چې د کوچنوالي سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلې فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه او نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع منستر د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ولا تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکالو.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفه خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړي، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام لمخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودلی، بعد له هغه روسانس راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسه کې را مخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړل چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه وو. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دی، دلته د هغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بلال دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دی سو بیاو آرتست نه سکولې چې په ټولنه کې تغییر راولي نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي اثر گذار
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوښتم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې خو نه منل شوې
ښه داسې هم نه دی چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرن منل کیږي اما هغه شی نسی در کولای چې هغه استاد دا کار کړی دی د کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمنی کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چي دي یو د تیاتر په حصہ کې یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اوریدل دي دا ډرامو په حصہ کې ژباړل کېده ترجمه کېده ټول داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشي په حصہ کې زه فکر کوم چې نسبت وو په خوا وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي الخمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنټ سره دوی یادې خل یو شی چې دوی به نه مني د دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخر دوی ته دوی یادې خل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی
کوم دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په ایسه کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمر دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ دوی خپل ټول خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته تاسو خبر چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار څه کاري چادریدار کاري دا هم ویلت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه د بیا وادر کیج د بل بل د مکرر د کار کوي نو دا د غصپاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه وزه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی زه دا نور دوستان ته وروپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی
او دا مهم بحث ده استاد از مام زلو چې همدا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یې د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصہ کې د سفر په حصہ کې د شاغ سلو په حصہ کې د ش تفریح په حصہ کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دا کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابش یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل او څه دی خطر بللای شي ا دې خل تاسو یو نفر 200 یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای شي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزارو وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه ولې خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم. تاسې آینده ګرای است، غواړئ چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هر اقل یو دلته یو نفر پیدا شي چې ووایي چې هو دا د ښه فکر دی. دلته د فکر موضوع هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته د وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخې لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات یې، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې. داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار و، څنګه کار شوی دی، آرتیست څه غوښتي، تر اوسه تر بحث لاندې دی. یا د وانګو کا آثار ته څو چې دی ژوندی چا د داس اثر نه اخیستی، اوس ولې بحث برانګیزه شوی دی؟ نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي، د دوی سره مې رابطې سته دي. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کیږي شعوري، په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوي تغیرات هدي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینه په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیاوي چې کوم دي، سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي، دا ټوله یو د بل د تمدن څخه متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نارامه یو، درست دی؟ دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دي، څنګه نه دي راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځي وخت چې ایجاد شو، د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوله سیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې. دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي، دا خو څنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وقت دی، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې دی، سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریکولی. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی ده، چې زه به دا خپل رسم خرڅوم، هغه به آرټست. او دلته دا ما ته ارجحیت لري چې زه اول به دا خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې یو رسام کولی شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیاتو معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دوی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرهنګي فعالیتونه کولی شي، دوی ول حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ یې خپله ټوله ټوله نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل د روزمره ژوند پیسې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ لاړ شي. بلان هغه شور د شریتي خبر دی، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار شي. نو وخت چې موږ په شی په واده کار وکړو بیا هنر نسو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري، نو بنا تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دي، او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهراً حرکتونه ظاهراً ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب ته تللی مره، یو ځینې لاس اچي ماډرن کار ورته، ځینې ریالیسټیک کار کوي، ماډرن کار کوي، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کیږي، دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټیست. زه داسې دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای سم، خط په تصویر تبدیلوم، نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي، نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاد، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دي له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي، او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست، او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعاتو ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي. که چیرې زما نس وژی دي، زه باید ډوډۍ پخورم. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله، او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوي وه، دوی په واقعیت سره یو انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د غو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست. دا ستاسو
فطرت څه ده؟
دا ستاسو فطرت څه ده؟ او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست احساس سره دی؟ فرض مثال مستی ټوله خلک خوري، اما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د شا مخ نسو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرشنیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان، او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي، هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ، په پرسې کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برس سره آشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. دې شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکوو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وقتی دا فکر موضوع رازی، رنگ ممکن عام خلق اگه سور رنگ ببینی، تی نبینی. نو دلتا دا چی دستا فکر، ستا دید، او دلتا کل کل تا فلسفه کیجه.
نو استاد دا استاد سوال خبرنا نظمه برداشت داو چه دیو تیداد کسان دی دا معارت لری چه که هنر زدکی یادی که این دا یو کسب بطوگه استفاده تیره کولای سی، که فطرتاً دی و نرمن نه ای، دی و چت اثر نسی رامنځته کولی.
یو فطری موضوع دی، یو کسبی موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راسي، هغه هنر نسی کیدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي، لاسته راځي، هغه ډېر محدود دی. په هغه کې ایجادګري نه وي، پاغه کې پرمختګ نه وي، پاغه کې د فکر موضوع نه وي، پاغه کې بیان نه وي، پاغه
کې هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده.
نجاری نه ده، بالکل بالکل.
څومره نقاشان ستاسو په کابل کې څه فعالیت کوي؟
نقاشان ستاسو کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا هم دې شمیر کې وکړي؟
ولا پخوا کم و نسبت و څو ما اوس ډېر سوي دي، دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي، تر دې چې هېڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کورمدان استاد
تشکر ستاسو ته ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
وږمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یو شتمن اصیلزاده دکانداري کوله. دکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس خوڅولو. دم په دم یې د دکاندار ګنجي سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابرو، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کله ګزار یې د دکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی ښکرور مږ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولبېده، په فورجینیو پسې ورغله، د مېړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو راوغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څراغکار نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهي ته به ورشو. زباور کوشم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضی چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځیده سمدستي ورسره ومنله. کسانی ورسره کتل ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واوریده د سیمې په مشرانو او سپینګیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمیر کې کوهی ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورسوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس ویست، رسۍ تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي له لاندې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم ستا د میړه خو به ښکر نه وو، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته را ټول کسان چې یو شمیر پکې لټېره ځوانان وو وخندول، او د دوکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضی چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله یقیني راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوش شي. فورجینیو خوش شو خو د دوکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی وو، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن لای و جوړون کې اماد الدین دوران سره مرکه کړي. دا اوریدلو بلنه در کوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو. تاسو چې خپله د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته وایي چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سکالې څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډیر غني اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پرچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هیواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزي خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډیر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه شوي او هغې ته وده او هغه ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډیر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډیر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنیږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر زینو لوی خارونو محدود وي په ولایتونو کې دغه سي پروګرامونه ډیر نه کیږي څنګه کې دي چې دغه سي پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی خار کې کیږي هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لری ولایتونو کې چې هلته دغه سي پروګرامونه نه کیږي
مونږ چې سکالي په پغمان کې کوم جشن ول منځ دی هغه یو څه محدود وو مونږ با چې تیر ځل کوم جشنونه منځل فرهنګي جشنونه به وو په هغه کې بزمنګه ولسی لوبې به وي په هغه کې بزمنګه د ولس ډیر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به مراخصته کاغذ منګه د ولس لاسي صنایع وي که دغه سي نور اړخونه به وو دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل اما سه کالی مونږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ دغه سي پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغه سي پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي هلته جنګ دی په ولایتونو کې هلته توپک دی هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغه سي آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه په ولایاتو کې دې وی البته هر کار همت او کار غواړي په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه وس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سي جشنونه ولایتونو ته وغځيږي خو په آینده کې به ګورو ممکن دا دغه سي جشنونه په ولایتونو کې کول خصوصا په دغه سي ولایتونو کې چې هغه ته امنیتي وځخه نه وي ممکن نه ده یا په ټوله کې یو به وایي چې ستونزمنه ده
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول سږ کال ولې دا نه و پکې
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري یې هغوی سره خبره وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبی چې زمونږ ولسی لوبی دی زمونږ د فرسک کبوس کشید دا ک تیر غرزونه دا دغه ډیره لوبی دی چې هغه زمونږ ولسی لوبی دی مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوي اړخونه دی هغه ننداره ته وړاندې کوم هور لرو چې پراتونکي کې کله مونږ دغه جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړو نو مونږ به دغه اړخونه ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم ننداره ته وړاندې کوو
د دغه سي لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي مثال مونږ ډیر کال لیدلې چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یو برخه پاتې شوې ده ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی خصوصا دغه سي پراخه جشنونه جوړول دا ډیر ستونزمنه ده مونږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه آمادګی نیولې وه هر ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغه به هر ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسی له ملمنو سره څنګه هغه وسی څنګه د هغه قدردانی وسی د ډوډۍ بندوبست څنګه وسی الته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وی خلک څنګه وی خلک بور نسی د هغه برخې باید څومره وی د تمثيل برخې څومره حد کې وی مشاعره باید څومره وی شاعران خفه نسی دا واقعا ډیر زیات کار غواړي موږ او زموږ ټول ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای شو چې پر لپسې هلو ځلو باندې کار وکړو د دې لپاره یو منظمه پلان گذاري وسوله او دغه پلان گذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای شو چې دغه غونډه تنظیم کړو
په نورو وطنونو کې چې دغه کلتوري غونډې جوړېږي هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښيي چې موږ دغه څه لرو دغه څه کوو آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو موږ سره یې په مخ کې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغه دعوت کړي وو خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغه پروګرامونو کې ګډون وکړي البته زموږ لری ولایتونو څخه ل کوزی پښتونخوا څخه ل کوټه څخه او ل کراچۍ څخه چې پښتانال ته مش دی غوی راغلی وو په ګڼ تعداد کې ل موږ سره په دغه جشن کې ګډون وکاو او تر ډیره برخه واخیسته سندرغاړي راغلی وو ل کوزی خوانه لیکوالانو شاعران راغلی وو شعرونه وارول مبصرین راغلی وو چې هغه په فرهنګ باندې تفصیلی خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته دغه جشن ته ډیره ښکلا وروبخله
یوانی وکا دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وي آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وي کنه ډیر مراغخته وي خو کم راغلی وي
مونږ ډیر توجه وکړل چې مونږ دا څه ډیر تجربه کړی دی په تیرو پروګرامونو کې دا مونږ تجربه کړی دی چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغه سي فرهنګي جشنونو کې ډیر زیات کم وي مونږ دا ځل هڅه وکړله حتی ترانسپورت مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورت نه لري مونږ یې له ښار یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو هلته له جشن څخه خوند واخلي په جشن کې ګډون وکړي او بیرته راولو خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړه یې خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي واقعا دا زموږ لپاره یو خوشنون کې ده موږ به په راتلونکي کې د لپاره یو منظمه پلان گزاری کوو هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغه جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یو یا دوه ورځې وي یو څو ویل شي یو څو شي بیا ورپسې ډیر څه نه وي ورسته چې دغه مسایل تعقیب شي په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي پاړه څو ویل شپو یا کوم کارونه وشو آیا هغه به ورسته تعقیب هم شي ځینې کارونه به وشي کنه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي
عموما د جشنونه او کومې غونډې چې کې دا په افغاني ټولنه کې همدغه سه تر ورځې پورې محدود پاتې کیږي خو او په هغې زبان سترګې هم پټېدای نه سي د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي هغوی د علم خواته هغوی د عدم تشدد خواته او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا پې خامخا یو څه تاثر کوي زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي یعنې پرله پسې دي هر کال دا جشن نمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي
پستر ګړون په وګو کوم شیارا شان منځي نایا پستر ګړون په وګو کوم شیارا شان منځي نایا Shalavangina yara ve شهیدان کجی